وړی وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غنی کړي.
دوه برخې دي، یو تعمیرونه دي او یو د کتابونو اکمال دي. په دواړو برخو کې موږ سر کال لپاره کتابتونونه جوړو د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سر کال دغه دپاره کتابتونونه جوزیان کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې اووه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو. د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي شرسازۍ ته. او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډیر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. منګا په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې د دې هدف غډیر لري. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډیر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دا عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډیر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، 1500 اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دی، مطبوعات دی او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دی. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا امید دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکېږي، دوی مثال د عامه کتابتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالی وزارت دا کار نه کوي. مالی وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري. او حکومت لازمې پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشوم او اداري مصارف ته ځانګړې شوې ده. د کتاب اخستل تنده ځانګړې شوې.
که ته مخکې تاسو ته خبر ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کیږي، کتابتونونه جوړیږي، له کوم ځای او څه ډول دا کار پیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي. چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابتون کتابونه واخیستل شي. او جالب خبره دا چې کچیر دا کار وشي د پزای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي د دولت بودجه ته ګټه هم رسول شي، ځکه چې کچیر مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو، چې د کتاب صنعت ته وده ورکړه په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کیږي، د کاري فرصتونو سره مالی لوړیږي، نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفو سبا ته په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو، مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي. دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی، نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کار وشي، هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبري است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کوم ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسایل مو طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حد و، او څه ډول زیانونه یې اړولې دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر و، هم جانی خسارتونه ډیر و. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې، دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي، تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې استفاده ول ندی، تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي، دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی، مکتبون نلوله دی، دقا ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک، پلو نوران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونو ډیر زیان منه شوې دي و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر 150 ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیدي.
کله چې زیان رسیدي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي، خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه، آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او هغه سیمو ته رسیدلې دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبی پیخون اغه مطرح کیږي، اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي، دا څومره منی؟
پزین موارد کې دا دغه نیوکونه درست دي مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو خو دغه تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه وویشل شي هغه در نظارتی تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي هغه ویشل کیږي خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقیق پودی تیمونو که دقیق در مؤسسات و نمایندگان خودی دقیق در رسانه و نمایندگان پکی ووسی دقیق ملای مامان پکی ووسی دقیق در محلی شوراگان و پکی ووسی چه دقیق نظارت دیر شی چه دقیق در فساد کچه لکوشی
یوه خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرحکی هغه داده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې تاسو سروې کوئ کومک هم ډیر وروسته مثلا شل ورځې وروسته دوه هفتې وروسته یو میاشت وروسته رسیږي او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی د دې تفکیک کول یو څه ګران دی دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیردی دغه پا طبیع حوادثو که دغه لارو زیانمنه که جغرافیایی مشکلات دی اغا عاملو نیدی چه دغه پروسه لک طولانی کهوی خب مون تلاش کهوی چه دغه فاصله کتاوشی
فهم صاحب یا بلا موضوع اغا دا چه تردی را دستی خکاری چه د پیخو پوړاندې ستاسو عمل کرد و کونیشی دی خبرګون دی یعنی وروسته له پیخه تاسو اقدام کوي ولی پیشګیرانه او لمخ کې اقدامات نه لري
دغه نیوکونه دغه تدیره کچه درست دی خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي دغه تکثیر مو وکړ کمیته ولایتی ته مو ولېګل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش که وی چی دقیقا کار در سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن
خاقل وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزان دی هم آسانه آیا لپخوا سره کوم تغییر اغله دی مثلا دسه جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمه کې او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړی یا پیشګیرانه اقدامات هم کړی
سمو کړی دی خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي یا سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زرک کسان تروس مسئون شویدی یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسه بپیدا وکی
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بولیدی یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستاسو پرسنوي کې هم د موضوع ډیر ګرم ده نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دی کړی
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول دغوی په مرسته غوی ته یو سه نقدی مرسته مو وکړ تقریبا بیشتر یو سال پنځوس کسان دغه بسیج شو دغه محلی اغه وسایل سره چې اغه لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یو کل شه خالی بوجیگان واسول اغه آنی خطر یی چې وو اغه لری شی وی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولال شي یا یو اساسی برنامه تدوین وکي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي
مناسبه. حتی په کابل کې هم مثال ورکو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستي سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیه ورکړي چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چه متناسب نیاز ته متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نو روسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چې یو جامع طرح تدوین وکي و اغه عملی وشي چه سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دام دی چه خلقو هم دغه سه کارونو چه په انفرادی توګه باید وکي اغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی دولت او د خلقو، خصوصا اغه زایونه چه د سیند تنجدی دی دغه زای ته د شهرکونه جولول کورونه جولول اتا د سیند په بستر کې دغه کورونه جولوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دی. خدای دی وکي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسی لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستي سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایی ارزیابی چشوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونږ غالي لنورو پروژې نه دغه چې د بود دیجه مصرف توان نلری اغا پیسی انتقال بوشی اغا زیانمند شوی خلق کد.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چه اغا اصلی مستقین رو تا ورسیجی. بل تعهد مدادی چه دقا فاصله چه ده زیانون و ده ارزیابی ده پاردی اغا کتاوشی چه سه وقایوی تدابیرون چی دی اغا جدی ونیستو و اغا ده پاره تلاش وکو چه بودجه پیدا وکی چه دقا پا اساسی توگه دقا ده خسارتونو مخنیوی بشی.
خاغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
له تاسو نه مننه.
صراط المستقيم بعد بكال روانيكم آخر كلا بسميكم أصفونا يا ماما شم تمي ربي ترى وخايا منزل ميكا معلوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم.
خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لا چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یا مظلوم تو میرا بھی تارا خایا منزل میں کما لو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بهر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم.